تاسو ستړي نشئ. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سخت دریځو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې. حمدالله محب دا څرګندونې په تهران کې په یوه سیمه ییز امنیتي کانفرانس کې کړې. دا به هم واوري چې د امریکا متحدو ایالتونو له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه به د نوې ډلې اندېښنو ته پام کوي. لومړی د خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تېره شپه ناوخته په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسېدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلام مشورې پای ته رسوي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني د طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. د امریکا استازو جرګې بیګانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استیضاح ته رایه ورکړه او دغه پروسه به اوس د مشرانو جرګه مخته وړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تېره شپه ناوخته په یو ټویټ کې وویل چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسېدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلام مشورې پای ته رسوي. خلیل زاد په تېرو دوه ورځو کې په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او یو شمېر نورو سیاستوالو ته په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیل زاد ویلي چې په کابل کې د کتنو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمېدو د هلو ځلو او د بین الافغاني خبرو اترو په اړه د نظر تبادله وکړه. په عین حال کې فرانس پرس خبري اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویندوی صدیق صدیقي له قوله ویلي چې ولسمشر له خلیل زاد سره په کتنه کې د طالبانو له لوري د تشدد پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او د تلپاتې سولې غوښتنه یې وکړه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخاني پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کانفرنس وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د همداراز وویل هر ستراتیژي، پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامیږي. د تهران غونډه د افغانستان، چین، روسیې، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون جوړ شو. د ایران د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي ایران تر یوه حده له طالبانو سره مالي او تسلیحاتي مرسته هم کوي. د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د جنیوا په غونډه کې له افغان کډوالو سره د ملاتړ تازه ژمنې وشوې. د افغانستان، پاکستان او ایران د جګپوړو استازو په ګډون د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري یو ان ایچ سی آر په درې ورځنۍ غونډه کې چې پرون په جنیوا کې په یوې اعلامیې پای ته ورسېده، د پاکستان د فدرالي او سرحدي سیمو وزیر صاحبزاده محبوب سلطان له افغان کډوالو سره د پاکستان د مرستو د دوام ژمنه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې باید افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه او په خپل اصلي ټاټوبي کې د اوسېدو شرایط ورته برابر شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري ویا نادر فرهاد چې د جنیوا په غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران او پاکستان کې د میلیونونو کډوالو تر څنګ څو میلیونه نور افغانان دننه په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي.
اته میلیونه افغانان هم زیات نه همدا اوس یا خپل کور په افغانستان کې بې ځایه شوي دي، د جګړې کبله او بې خوشحالۍ د کبله یا نورو ګاونډي ملکونو کې په کډوالۍ کې ژوند کوي.
د جنیوا په غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر غلام حسین دهقانی وویل هغه وخت راغلی چې د کډوالو پیټه نړیواله ټولنه هم په اوږو واخلي او تعادل رامنځته کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیالې ډاکټر عالمی له مرستندویو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې زیاته پانګونه وکړي څو افغان کډوال په عزت خپل هیواد ته راوګرځي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ نن په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې پیلېږي. په دې سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو اته لوبډلې له یو بل سره سیالي کوي. د فوټبال د فدراسیون د نشریاتو مرستیال شمس امینی د دغو سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اتلانو لیگ نن پیلېږي چې په لومړۍ لوبه کې لیسی زوکور د هلمند ولایت پر وړاندې د اتک انرژي د هرات ولایت څخه لوبه کوي، او په بله لوبه کې جوانان وفا د ننګرهار ولایت مقابل د اردو کې لوبه کوي.
دا مسابقه لس ورځې دوام کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا استازو جرګې بیگانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا ته رایه ورکړه، او دغه پروسه به اوس د مشرانو جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 45 ولسمشر دی، په سمینه ماڼۍ کې د برحالۍ په مهال دریم ولسمشر دی چې استیزا کیږي. ترامپ چې په 2 صلاحیت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د مخنیوي په موارده تورن شوی، د دواړو تورونو په خاطر د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د هغه د استیزا لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوری غوښتونکو په ګوند پورې تړلی رسما تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د خپلو د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده. دغه قضیه پر اوکراین راڅرخي چې هغه د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال ډیموکراتانو د احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه ورڅخه د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استیزا لپاره په روانه پلټنه کې هغه په زرګونو اسناد دې جرګې ته نه دي سپارلې چې ورڅخه یې د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، او هم شاهدان نه دي پریښي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شویو استماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګن کې د کمپاین په یوه غونډه کې وویل چې ډیموکراتان هڅه کوي د امریکایي په سلګونو میلیونو ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغې اشاره د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته وه چې د ګټلې وو. د هند کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانو او غیر مسلمانو پاکستانیانو، افغانانو او بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی. د هند کورنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي دا خبره په داسې مهال وکړه چې د تابعیت په ورکړه کې د مسلمانانو د استثنا کولو په اعتراض کې د هند په بیلابیلو ښارونو کې سترې مظاهرې وشوې. د هند لوري د نوي تصویب شوي قانون پر اساس د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش غیر مسلمانو وګړو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت وایي په وروستو شپږو کلونو کې 2013 پاکستانیانو، 912 افغانانو او 122 بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی چې د هغو په منځ کې سلګونه مسلمانان هم شامل دي. او دوه تاجکستانیان چې باور کېږي د سویډن د سټاکهولم د 2018 کال د موټر په حمله کې لاس لري په سوریه کې بندیان دي. پرویز سید رحمانوف چې په ابو داود مشهور دی، او تاج الدین نظروف چې په ابو سامه نوراکی مشهور دی، او دواړه 2 کلنې د روسیې او تاجکستان له لوري په تروریزم تورن شوي او د موندلو هڅه کوي. دوی د یو په اړه باور کېده چې مړ شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سخت دریځو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. هغه دا خبره په تهران کې په یوه سیمه ییز امنیتي کانفرانس کې کړې. د ملي امنیت د شورا ویان له طالبانو سره د تهران د اړیکو په ګډون له دې ډلې سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو اړیکو ته په پام وایي.
هیڅ ترهګر ډله چاته خیر نسی رسولی، او هیڅ هیواد هم د غیر دولتي خصوصا تروریستي ګروپونو په سپانسر کولو سره خپلې ګټې په نورو کې نه لټوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه به د نوي ډیلي اندېښنو ته پام کوي. د ختیځ زون د عالمانو شورا وایي انتخاباتي ډلې د انتخاباتو کمیسیون خپل کار ته پرېږدي او وضعیت دې له دې نه خرابوي.
انتخاباتو کمیسیون هر څومره زر چې کیږي انتخاباتو پایلې زر اعلان کړي. په دې خاطر
په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یوې محکمې له لورې د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د اعدام د سزا له اورولو وروسته د خپل ګوند بیړنۍ غونډه رابللې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او تپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 1.5 په صافه واځي اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ملي امنیت څلکار وایي طالبانو په افغانستان کې د داعش او نورو سختریزو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. حمدالله محب دا څرګندونه په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د څلکارانو په غونډه کې کړې دي. اسمت سروانی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کانفرنس کې وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له سیمه ییزو ګواښونو یې تر بل هر هیواد زیات زیان لیدلی دی. په تهران کې د افغانستان، روسیې، ایران، هند، ترکمنستان، ازبکستان او چین د ملي امنیت د سلاکارانو دوهمه سیمه ییزه غونډه پرون چهارشنبه په یو پریکړه لیک پای ته ورسېده. ښاغلی محب د تهران د غونډې برخوالو ته په وینا کې بنسټ پالنه، تاوتریخوالی، نشه یي مواد او د غیر دولتي لوبغاړو د یو شمېر دولتونو ملاتړ د سیمې د امنیت د ګواښ عوامل وبلل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند کبیر حقبل په تهران کې د سیمې د ملي امنیت د سلاکارانو غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د وینا په اړه وویل
د افغان حکومت د سولې او مادیز پلان او ترهګرۍ سره د مبارزې او د دې پلان د امریکولو په لاره کې د سیمیز هیوادونو د همکارۍ او د وایند پر محور باندې خبرې تر ټولو اساسي بحث پکې دا و چې ترهګرۍ د ټولو هیوادونو په تیره بیا زموږ د سیمې دښمنه پدیده ده او د دې پدیدې د لمنځوړلو لپاره باید مشترکه مبارزه وسی. هیڅ ترهګر ډله چاته خیر نسی رسولی او هیڅ هیواد هم د غیر دولتي خصوصا تروریستي ګروپونو په سپانسر کولو سره خپلې ګټې په نورو کې نه لټوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړیو د تسلیمي دوه یادونه وکړه او ویل چې په دې کار کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د سیمې خلکو مرسته وکړه. ایران او روسیه تل په افغانستان کې د داعش له فعالیت اندېښنه شي او له طالبانو سره خپلې اړیکې د داعش په خاطر توجیه کوي. خو حمدالله محبو ویل طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سختری زورډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د وویل طالبان په محلي سیمو کې شبلد دي، په ژبه او فرهنګ پوهیږي. طالبانو سیمه ییزو ترهګرو ته چې په هغو کې د منځنۍ آسیا، قفقاز، جنوبي آسیا، د عربي هیوادونو، چین، ایران او اندلری پرتو هیوادونو ترهګر شامل دي، د فعالیت زمینه برابره کړې ده. محب د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د طالبانو ستونزې ته د یوې کلیدي ستونزې په توګه وګوري. د سیاسي چارو نظر خاوند عبدالکریم حقانیار وای شغلی محب غواړي په دې توګه ایران، روسیې او نورو هیوادونو ته چې ظاهرا د داعش له درکه د اندېښنې له کبله د طالبانو ملاتړ کوي پیغام ولیږي.
ما په خپله باندې د شغلی محب غواړي هغو هیوادونو ته د مثال په ډول لکه ایران، روسیا او د نور هیوادونه سیدا ګمان کوي دا اټکل کوي چې داعش طالبان د داعش دښمنان دي، بنان له طالبانو سره باید همکار اوسيږي، هم په اقتصادي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ. ممکن داسې یو نظر ورته ورکړل شي چې دغه کسان کله چې دغه ډله له منځه ځي یا ضعیفه کېږي، نور ممکن و خپلو هغو ژمنو ته چې له طالبانو سره یې کړي دي دومره پابند ونه اوسېږي. له بله اړخه ښاغلی مهیب غواړي په دې خبره باندې دا ثابته کړي چې داعشان د داعش ډله د طالبانو له منځ څخه راوتلې ده او بېرته طالبانو ته ورغلې ده.
په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له بیا پیلولو وروسته کابل ته لاړ او د ولسمشر اشرف غني په شمول له بیلابیلو افغان مشرانو سره د دې پروسې په اړه سلا مشورې وکړې. د دې غونډې په پای کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ او ویل چې هغه خبرې ستراتیژي او پریکړه چې افغانان پکې ګډون ونه لري نتیجه نه ورکوي.
و همون دلته د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وايي طالبانو په افغانستان کې د داعش او نورو سختریزو ډلو ته د فعالیت زمینه برابر کړې. ښاغلی محب دغه څرګندونې په تهران کې په یو سیمه ییز امنیتي کانفرنس کې کړې وې. په دې کانفرنس کې د افغانستان، چین، روسیې، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت د سلاکارانو ګډون کړی و. د ایران د ملي امنیت سلاکار لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخاني په تهران کې په یوه کانفرنس کې، خبری کانفرنس کې، وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د بل خوا د هند بهرنیو چارو وزیر بیا په افغانستان کې د سولې د روان بهیر ملاتړ کړی، خو ویلی دی چې دغه بهیر باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړ شي. هند د افغانستان راتلونکي ته ځینې اندېښنې هم لري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه به د نوې ډیلي اندېښنو ته پام کوي. دغه ژمنه په واشنگتن کې د لوړې کچې په خبرو کې له هندي چارواکو سره شوې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې چې د امریکا او د هند بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو ګډون کړی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې د اړیکو پر پیاوړي کېدو موافقه وشوه. مایک پومپیو وویل د او دفاع وزیر مارک اسپر له خپلو هندي سیالانو سره په دې خبرو کې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د امریکا د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. پومپیو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی په دې پوهیږي چې هند اندېښنې لري او دغه اندېښنې چې دوی د پاکستان په اړه د تروریزم د سرچینې په توګه لري پر ځای هم دي. هغه زیاته کړه چې موږ هندي لوري ته ډاډ ورکړل چې دغه اندېښنې به دوی په پام کې نیسي. پومپیو له طالبانو سره د خبرو په اړه خوشبیني ښکاره کړه او ویل دی هیله مند چې دغه خبرې چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاده له طالبانو سره مخ ته وړي په نتیجه کې په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر کم شي چې متحده ایالات به هم وکولی شي چې په دې هیواد کې خپل پوځي حضور کم کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې هند چې له طالبانو سره جوړ نه دی، د افغانستان د حکومت یو له سترو مرستندویانو دی او له دې هیواد سره له 2001 کال راهیسې د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرهنیم جیشنکر وویل طبعاً چې موږ د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه لرو. موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د پخلاینې د پروسې مالکیت او مشري باید د افغانانو په لاس کې وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې خبري کانفرنس کې د هغه راپور په اړه چې وایي ولسمشر ډونالد ترامپ چې باور لري د افغانستان جګړه په دومره لګښت نه ارزي، ښایي له دې هېواده د 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړي له څرګندونو ډډه وکړه. په اوس وخت کې شاوخوا 10000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ډیر دي او د دغه ځواکونو په وتلو سره به په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته ورسیږي. له نوې ډیلي سره د ولسمشر ټرمپ د ښو اړیکو یوه بیلګه دا ده چې پر ایران د لګول شو بندیزونو سره سره د دې هیواد د چابهار بندر مستثنا کړی او هند ته اجازه ورکړي چې له ایران سره په ګډه دغه بندر ته چې له پاکستانه چپ له افغانستان سره د سوداګرۍ یوه مهمه ترانزیتي لاره بلل کېږي پراختیا ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر وویل هند د امریکا د ملاتړ منندوی دی. یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د ترامپ اداره به تر هغو د چابهار بندر له لګول شوو بندیزونو مستثنا کړي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر غوونه کې ښکیل شي. د چارواکي چې خپل نوم د پټ ساتلو په شرط خبرې کولې دغه راز وویل چې موږ پوهیږو چې چابهار د افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیش
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څوبو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو، خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ او رسپانې د آسیا لپاره د نړیوال کړکیچ د ډلې د مشر لورل میلر لیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې سرلیک ته موږ به په افغانستان کې بریالي نشو، خو موږ باید دا هیواد د سولې له موافقې پرته خوشی نه کړو. میرمن میلر چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست ځانګړي استازي هم پاتې شوې ده، لیکي دا د امریکایانو په لاس کې دي چې د سولې په خبرو کې له طالبانو سره دا ومني چې خپل ځواکونه به باسي. دوهمه خبره دا ده چې د امریکا له فشار پرته د سولې په خبرو کې افغان حکومت نشي داخله دی. دریم هر څومره چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي هم هغومره ډېر څه په طالبانو منلی شي. میرمن میلر وړاندې لیکي د سولې خبرې اسانه نه دي، وخت نیسي، نو د یوې موافقې لپاره پکار دي چې له 2001 کال وروسته چې کوم سیاسي سیستم رامنځته شوی دی د هغه اساسات وساتل شي او په حکومتي چوکاټ کې د طالبانو په ګډون نور کسان داخل شي. میرمن میلر د مقالې په پای کې لیکي هغه وخت را رسېدلی دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، خو واشنگتن باید د وتلو په وخت هلته ثبات راوستوي او افغانانو ته دا فرصت برابر شوی وي چې په سوله کې ژوند وکړي. بله امریکایي خبرونه نیویارکر بیا لیکي اتلس کلونه وشول چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې جګړه کوي، هلته یې په زرګونو پوځیان وژل شوي او ټپیان شوي، په لسګونو سره افغانان هم قرباني شوي، خو لا هم د دې جګړې پای نه تر سترګو کیږي. خبرونه څرګندوي چې د 2001 کال د سپتمبر له 11 میرا وروسته چې کوم هدفونه د افغانستان لپاره ټاکل شوي وو د هغوی له ډلې ځینې ترلاسه شوي دي. نیویارکر په دې برخه کې ښوونځیو ته د نجونو تګ ته اشاره کړې ده. د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې ټیټېدل هم یادوي. خبرونه لیکي لا هم طالبان د افغانستان په یوې پراخې برخې مسلط دي او د افغانستان حکومت ویشل شوی او کمزوری شوی. پوځ او پولیس دومره وس نه لري چې پر ټول هیواد بشپړ واکمن شي. بل لور ته ملکي تلفات هم زیات شوي دي. د نیویارکر په باور که هره ناکامي بېله بېله وګڼل شي دا حقیقت رابرسېره کیږي چې د امریکا د پالیسي چمتو کوونکي او پوځي او سیاسي مشران د پخوانیو ولسمشرانو جورج بوش او باراک اوباما همداراز د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت د افغانستان د جګړې د ناکامۍ په برخه کې صادق نه و. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د تحقیقي راپورونو د خبریال کریګ ویټلاک په وینا نیویارکر وړاندې لیکي د جګړې ناکامي پټولی نه شو ځکه چې هغه جګړه چې 14 کاله دوام کوي ترې څرګندېږي چې ناکامه ده، یا لږ تر لږه دا ویلی شو چې ښه مخته نه ځي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان په جګړې کې یو شمېر نور عناصر هم شته چې کیدای شي اشاره ورته وشي. هغه ډېر غیر ضروري لګښت او اداري فساد دی.
ازادي راډیو اورید سهار ته بجې او 22 دقیقې کېدونکې دي. د سبات او پالنې د سولې او اسلامي عدالت او امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونه وایي چې لوی څارنوالۍ دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو غړي محمد حنیف دانشیار د کار د دوام مخه ونیسي. نوموړی تورن دی چې د دغه کمیسیون د غوروي لپاره په خپلو اسنادو کې جعل کړی دی. د یادونې وړ بولو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټول غړي د همدغو ټیمونو په ګډون د ولسمشرۍ د کاندیدانو لخوا غوره شوي دي. تفصیل خان محمد سین پرپورټ کې.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت، او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي محمد حنیف دانشار د کار د دوام مخنیوي او د لوی څارنوالۍ لخوا یې د تعقیب غوښتنه کوي. د دغو انتخاباتي ټیمونو غړیو د چهارشنبه په ورځ په یوې ګډه خبري ناسته کې د یوې عریضې د متن لاندې لاسلیکونه وکړل. ویل دغه قضیه د تعقیب لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږي. د ثبات او همپالنې د ټیم غړي نور رحمان اخلاقي دغه عریضه ولوسته چې په یوې برخه کې راغلی وو.
د دانشیار غړیتوب د انتخاباتو د قانون د تعدیل شوې لومړۍ مادې د څلورم بند د لومړۍ فقرې د دغه قانون د شپاړسمې مادې د لومړۍ فقرې د یو او پنځم بند او د تحلیف د متن خلاف دی. له دې امله له لوی څارنوالۍ غواړو چې د ښاغلي دانشیار د کار مخه ونیسي او د جزا د کوډ د 412 مادې له مخې د دغه کس تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
دوی ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي باید د انتخاباتو له قانون سره سم وګمارل شي. دغه انتخاباتي ټیمونه وایي د انتخاباتو د قانون د څلورم بند لومړۍ فقره وایي د انتخاباتو د کمیسیون د غړي عمر باید 15 کاله وي. دوی وایي د انتخاباتو د قانون د لومړۍ فقرې د یو او پنځم بند له مخې د تحصیلي اسنادو د تزویر، د اساسي قانون او نور قوانینو د حکم د ماتولو په صورت کې د کمیسیون غړی له دندې لرې کیږي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی محمد حنیف دانشیار دغه تورونه ردوي او وایي تذکره هیڅ ستونزه نه لري او دغه کار پر ده یو ډول سیاسي فشار دی. دانشار په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
ما 10 تجربه کاری در دولت دارم، سوانه دارم.
زه په دولت کې د کار لس کلنه سابقه، سوانه او د تذکره پیژندنه لرم.
تذکره مې کنده لري. زه دغه موضوع سیاسي او د انتخابات په دغه مرحله کې یو ډول فشار ګڼم، خو اغېز به راباندې ونه لري.
ښاغلی دانشیار وای، په 1320 کال کې تذکره اخیستې او سن اصلاح شوی دی. د ده په خبره اصلي تذکره یې ورکه او بیا یې په 1303 کال کې د پخوانۍ تذکرې د کندې له مخې بله تذکره واخیسته چې یوازې د فورم شمیره بدله ده، خو تذکره یې هماغه لومړۍ شمیره لري.
بیا هم د انتخاباتو په جنجالي موضوع کې تنقید د ختیځ زوندي عالمانو شورا وایي انتخاباتي ډلې د انتخاباتو کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي او وضعیت له دې نور نه خرابوي. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی راپور ته غوښی.
د هیواد د ختیځون دینی عالمانو شورا وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډ به هیواد له بحراني حالت سره مخ کړي. د ختیځون د عالمانو شورا د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو ژر اعلان غواړي او پر انتخاباتي ډلو یې غږ وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار ته پرېږدي او هیواد له بحرانه وژغوري. د دې شورا سلګونه غړي چې چهارشنبه په جلال آباد ښار کې راټول شوي وو، د یوې غونډې په ترڅ کې پر مسؤلینو او انتخاباتي ډلو غږ وکړ چې نور دې د خلکو پر رایو او باور ملنډې نه وهي او د پایلو د اعلان لپاره دې د خلکو انتظار نور نه اوږدوي. په دې غونډه کې د ختیځون د عالمانو شورا مشر مولوي فخرالله نیازی وویل چې د دوی راټولېدنه په دې خاطر ده چې نور د انتخاباتو د پایلو د ځنډ حوصله نه ده پاتې او څومره ژر چې کېږي پایلې دې اعلان شي.
د انتخاباتو کمیسیون هر څومره ژر چې کېږي انتخاباتو پایلې زر اعلان کړي. په دې خاطر دا خو یو د افغانستان د سرنوشت خبره ده، د افغانستان د ولسونو د سرنوشت خبره ده. بل د افغانستان ولسونه ډېر په میړانه او ډېر په جرات باندې راغلل، خلکو خپل رایه وکاروله. باید د انتخاباتو کمیسیون د دې رایې ته احترام وکړي او هر څوک چې وي هغه زر تر زره ګاندی د اعلان کړي چې دا سړی د وخت رئیس جمهور ده او رایه ګټلې.
د دغه شورا غړي مولوي ظاهر وویل چې عالمان په دې برخه کې مسؤل دي چې د خپلو خلکو حق وغواړي او د خلکو د باور د بیا ترلاسه کولو لپاره دې د ټاکنو پیل ژر اعلان شي.
چون علما همیشه د پاره مسؤل دي او همیشه د پاره د دې نه تپوس کیږي او ډیر کړاوونه وشول دي. انتخاباتو کې ډیر تکلیفونه خلکو تیر کړل، ډیر په تکلیف سره راووتل او دارنګ خپل نمائندانو ته رای ورکړي. اوس په کلکه باندې موږ د انتخاباتو د کمیسیون نه غواړو چې دغه پایلې ډیر ژر اعلان شي او د خپل مظلوم او بیچاره ملت ته اطمینان ورکړي او د دې د اطمینان سبب شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ختیځ میشتو غړو د تېرې دوشنبه په ورځ په ټاکنو کې روڼتیا، سوله او ملي یووالي تر عنوان لاندې په یوه رابلل شوې غونډه کې خبرداری ورکړ چې که په ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلۍ په مټ هر څوک بریالی اعلان شي نو دوی ته به د منلو وړ نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې تل په خپلو کړنو کې په شفافیت، قانونیت او پر طرزعملونو د عمل ټینګار کړی او له سیاسینو او انتخاباتي ټیمونو یې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د تېرې میزان یا تلې میاشتې په شپږمه ترسره شوې چې تر ننه یې پایلې نه دي اعلان شوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو اوري. او سمي و سیمه ایز موضوع ده. پاکستان صدر اعظم عمران خان د یوې محکمې له لوري پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د اعدام د سزا له اورولو وروسته د خپل ګوند یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده. په دې اړه نور حال عصمت څاروان وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د ځانګړې محکمې له لوري د دغه هیواد پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د اعدام پر سزا انتقاد وکاوه او ادعا یې وکړه چې نوموړي ته د عادلانه محاکمې حق نه و ورکړی شوی. شپږاویا کلن مشرف اوس د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې جلا وطن دی. د پاکستان لوی څارنوال انور منصور خان د سه شنبې په ورځ وویل حکومت به د قانون دفاع وکړي، نه د کوم ځانګړي کس. د همداراز ویل په غیاب کې محاکمه معموله چاره نه ده. د پاکستان پوځ مشرف ته د اعدام پر سزا تون غبرګون شودلی او واکمن تحریک انصاف ګوند هم چې پوځ ته ډیر نږدې بلل کیږي له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی. له بلې خوا صدر اعظم عمران خان پرون د جنرال مشرف پر ضد د محکمې پر فیصلې د بحث لپاره له جنیوا څخه د خپل تحریک انصاف ګوند د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي اقبال اپریدی وویل
موږ وایو چې مشرف لا د دې فیصلې خلاف عدالت لا تک دا د خپل جمهوري حق دی. موږ یو حکومت دې نه مخکې د جنرال فیصله رااله. موږ چې کوم د هغه شانتي د عدالت په فیصلې پر روشنی کې مخکې روانه کړې ده.
د پاکستان یوې ځانګړې محکمې د سه شنبې په ورځ مشرف چې له 1999 میلادي کال څخه تر 2001 پورې واکمن و په اعدام محکوم کړ. محکمه مشرف په 2001 میلادي کال د هیواد د اساسي قانون د ځنډولو یا تعلیق او خیانت په تور محکوم کړ. مشرف د روان دسمبر په لومړیو کې له روغتون څخه په یو خبره کړې ویډیو کې د ځان خلاف دوسیه بی اساسه وبلله. د همدارز ویلی و چې په محاکمه کې د ځان د دفاع اساسي حق خوړل شوی او دوسیه ورته په بیړه جوړه شوې ده. د بخښنې د نړیوالې ډلې یا امینستی انټرنیشنل د جنوبي آسیا مرستیال رئیس عمر وډایچ د مشرف د محاکمه کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا تشویقونکی ګام دی چې پاکستان د زورورو جنرالانو د معافیت دود ماتوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مخکې ویلي و چې په اوسنی حکومت کې د پوز پلویان ډیر دي او باور نه کیږي چې مشرف ته به سزا ورکړل شي. مشرف د نواز شریف د حکومت له پرځولو وروسته وخت رسیدلی و.
اوس یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تېره شپه ناوخته په یو ټویټ کې وویل چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسېدلي او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلا مشورې پای ته رسوي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخاني پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د جنیوا په غونډه کې افغان کډوالو سره د ملاتړ تازه ژمنې وشوې. د افغانستان، پاکستان او ایران د جګپوړو استازو په ګډون د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري یو این ایچ سی آر په درې ورځنۍ غونډه کې چې پرون په جنیوا کې په یوې اعلامیې پای ته ورسېده، د پاکستان د فدرالي او سرحدي سیمو وزیر صاحبزاده محبوب سلطان له افغان کډوالو سره د پاکستان د مرستو د دوام ژمنه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې باید افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه او په خپل اصلي ټاټوبي کې د اوسېدو شرایط ورته برابر شي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ نن په کابل کې د فوټبال د فدراسیون د په لوبغالي کې پیلېږي. په دې سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو اته لوبډلې له یو بل سره سیالي کوي. د امریکا استاذ جرګې بیگانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استیضاح ته رایه ورکړه او دغه پروسه به اوس د مشرانو جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 53 ولسمشر دی په سپینه ماڼۍ کې د برحالۍ په مهال دریم ولسمشر دی چې استیضاح کیږي. د هند کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانو او غیر مسلمانو پاکستانیانو، افغانانو او بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی. د امریکا او روسیې جګپوړو پوځي قمندانانو پر سوریه خبرې وکړې. دواړه هیوادونه په سوریه کې پوځي حضور لري. د خبرونو تفصیل کوم غوښتي وی چې بیا یې ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو له هغه مخکې بس تاسو څو پیغامونه ولولو چې د افغان بیسیم اتلس شمیرې لارې مو راسته ولیدي. رفیع الله وطن دوست له میوند لیکلی چې باید امریکایي ځواکونه چې کله له افغانستان ووزي خبرو ته هم دوام ورکړي. جعفری لیکلی هر څوک چې له افغانانو سره د سولې په برخه کې مرسته کوي ستایي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه بیا لیکلي دي چې افغانان د ناهیلي کېږي نه، انشاءالله سوله راتلونکې ده. او دغه راز عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي چې باید لومړی له طالبانو سره سوله وشي. کورمودان چې پیغامونه راستوي د افغان بیسیم اتلس شمیرې له لارې په مختلفو موضوعاتو دغه راز هم کولی شي چې خپل صوتي پیغامونه د ازادي راډیو په ثبتوونکي ماشین کې پرېږدي. پیغامونه مو تل خبرو ازادي رادیو استاسو خپل رادیو ده د سهار لغو بوجو د ماخام تر وو بوجو خبرونه کو او اوسم د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرو ته چمتو دي مخکله دي چې د جون پشي بو کې ونې خبرونه ووري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو ونې خبرونه ده
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مهم د بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ
تشکر مننه زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هله چې ټول روغ جوړ او خسته پس یو بوٹے ہر یو کس وکری تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسی بنسټ دی او د دې بنسټ د پارا زب خپل د خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو ک په چین کی منګ دا زکه د پاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نو یعنی هلته ساینسي مضامینو بیولوژیکي مضامینو او داسې نور علمونه نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره یعنی نژاد د ملي نژاد مذهب دین دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخوردار اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پورې یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي
زمونږ په هیواد کې خو نیاز به زه سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته تعلیم او تربیې ته د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډیر لوی کار دی خدای وازی متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو تصراحات شته کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیې په برخه کې او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوقو ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسطې دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی، دا باید د درجې تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلویښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولری هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلویښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلی دی، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو دپاره مؤثره طرحې باید ورکړي، او د مثلا د یو کاشف، مالف او مخترع د دوی دغه حقوق هم دولت لخوا نه تضمین شوی دی. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه، یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي، دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې، په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکې، نجونې خودڅکې، چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیان هم مجبوریږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بې نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې موږ کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسو خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي، ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل، دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته. نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې، تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو نجلۍ که ډاکټر وي، نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي، یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي، نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې خزینه ډاکټر نشته نارینه ته خزانه جی غمری نو دې لپاره دا بهترینه لار ده چې په اول قدم کې والدین خلق قومي مشران متنفذین اسلامي دینی او علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي او دا ونډه به ډیره میړنې شجاعانه با جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلق خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که درته ووایي چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونه شي بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی او تعلیم د انسان د خوشبختۍ نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه قومي مشرانو نه دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې په سختیو کې په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه دغه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي ډیر زایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مسافر کلی
مسافری سخت خواری ده، باران به ور سوک به زاین در کوینه.
مسافری پر اختیا همچی سخت خواری ده. نن مو ده مسافرای په تاریخ خیګړو او ستونزو خبرو.
گمرا پر بخت دانم یم مسافر چو بوڑه او یار می دانا کراشنا مسافر.
تاسی څنګه آیا کله مسافر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
د ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد کولم لې نږدې مې ولیدل.
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي مور هغه ته قرآن شریف راخلی او هغه په سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړه د خپل سفرونو نښې پرېږدي.
همدی حق له خبرې کوو. په پیل کې د سفر لرغونتوب روښانه کوو، ورپسې د مسافرت په وخت ستونزې څېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کېدل درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړي او زواد مجبور خېلې درته وړاندې کوو.
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړپړې
قدر من اوردن کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کې دل ادم څخنی ولې بیا تر دې دم دود دی. څوک د نیستۍ او یار لغم مسافر شي یو شمیر د زده کړې مینه د کورنۍ چاپیریال مینې جلا کړي او ځینې خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي. مسافري که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر د انسان د زړه وینې وچوي. نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي. له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخې کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلې کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلی یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 48 هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوی خوار زسوم مسافر تسوی خوار زسوم خوار د مور څخه سفر ته دی لیژنه. تر میلاد 4000 کاله پخوا موږ د اریانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو سایبیریا او افقاز د دغه سیمو څخه راله په اوسني افغانستان او هند او په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دیني موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو یا که هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسینکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانچې مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم، بېرته چې تر غوره تلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، خه بلستنه مې پې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پوسته تکونه به په خلوت لو راتلو. کوربالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورمه. ډاکټران دلته خرې تورو خولندسه په خوب کې ورته راځي چې موږ چټي عمر دار کمپاله سره پراته او په بل وطن کې مسافرې کومه. نه خلاوه او نه دي ماشقه وایي چې هم نه دلته دي ګلان له لاونه کو پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپل مور دی ډوډۍ دي دسترخوان په ارمان دو دی ورته کې چې مسافرې ناقص بند.
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کاوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډېری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر و، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلې پوښتلې دي.
زما لومړی ځل و چې لږ ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي. خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو 2 دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي. د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما لپاره ډېر ښه سفرونه وو، ډېرو تاریخي آبداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، له نږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې درې ځله تېرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي.
خیب خبیرون ته ګدو او بسم الله وایي. بیا دغه وروسته آیت الکرسی درې ځله وایو. خپل کور باندې کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کیږي، چې الله پاک حفاظت وکړي. او خپل ځان باندې کوف کوو چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشو. او اوبه په سیا چوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه د تعلیم د پاره زی پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بس هغه سفر دی چې هغه زی د پاره دی نفقه خپل دی وزن او پرزند او د پاره یو نفقه پیدا کوي، د ور دی باندې هم ثواب مرتب دی. او بس هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړی زی اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وي او کور زن او پرزند دته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته بر رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هېڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی یې نه درلودی. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت پولیس سیاسی هم در زانه سره دیو بود.
سفر کوي ورسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرات خوږې او ترخی ټولې خبرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په هکله سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان په هکله راته ووایئ، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه هم چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې هم کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یوه د هندکونامه په نامه ده چې ما چاپ کړي، په نثر یې لیکلي، په ډېر خواږه نثر یې لیکلي، په داسې نثر یې لیکلي لکه اوس موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده د هندوکش کې، ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخ شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په لمانځه ولاړ وم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته وم چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوام اخیست پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږئ، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسر کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بل مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دوارې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري، سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې هغو ته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو ماڼو، رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
مسافر آشنا د پاره.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خواږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ویلے سما پکیا کمبانے
پسر لے و